د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نظر پوښتنو له مخې بهارت یا جناتا ګوند د هند په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یوناما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یوناما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یمموتو لقبل لیکلي چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. شغلی یمموتو دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. د یوناما راپور د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونو ستایلی دي او وایي ملګري ملتونو د دغه سازمان د فساد ضد کنوانسیون پر اساس د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ کوي. د یوناما په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د فساد ضد کنوانسیون د فساد پر وړاندې یوه نړیواله قانوني وسیله بلل شوې ده. د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل سوی پلاوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو بهیر وګوري او وروسته به خپلې څېړنې په عمومي غونډه کې شریکې کړي. د رواني اونۍ د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. که څه هم ښاغلي رحماني دغه انتخابات وګټل، خو ښاغلي اصولي او یو شمېر نور وکیلانو اعتراض وکړ او ویلې دي چې رحماني د جرګې 50 جمعیه رایې نه دي ترلاسه کړې او باید دوم ځل انتخابات وسی. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. د کابل د اومي امنیتي حوزې اړوند دو غابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید تیر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
ای که طالب بوده یا نبوده تا نوست مشخص نیست. اوی مهاجمینی که حمله کردن دو نفرشان کشته شده.
دیوی دا چی طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي دي او دوه نورې ټپیان دي. د شغلی مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د دې پوسټ په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي دي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ایران ته په خطاب کې لیکلي چې ایران جګړه غوړي، دا به د ایران رسمي پای وي، هیڅ کله بیا متحده ایالات مګواشه. د ولسمشر ټرمپ نن نه ګواښ داسې په حساب وي چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداري ورکړي چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگتن او ریاض د سرګندونی داس مال سوي چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا ډیره سوي دا ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندیشنه راپورته سوي. واشنگتن په دې ورستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډیر کړی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورن ردوي او وایي چې جګړه دوی نه غواړي. د می پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته چیرمه یو راکټ ولګی چې زیان نه درلود. د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلېدو اعلان وکړ. شغلی زیلنسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني انتخاباتو د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یادونه کړه. شغلی زیلنسکی د غرض په همدې مراسمو کې له حکومت څخه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه.
голову службы безопасности
Украины. زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکرين د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر لدندو ګوښه کړی. د ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوي، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوه میاشتو کې دا کار وکړي. د اوکرين د اساسي قانون لمخې د یو پارلمان د منحلې دوه د پریکړې د خبرېدو او د نوې انتخاباتو د ترسره کېدو ترمنځ هدا اکثر دوه میاشتې وخت ټاکل شوی دی. په خوانی کمیډین یل سلويشت کلن زیلنسکی تیر میاشت په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشر په دوام ځل انتخاباتو کې ګټون کیسو. د خبرونو پای
لازادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر له لانجې وروسته د جرګې غړو نن یو پلاوي ته د دې ستونزې د اورې دنده وسپارله.
پلاوی وکړل شو چې هغه ارشیف وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تعالی ترش او تعالی ته خپل راپور ورکړي.
د دې لانجې حقوقي اړخونه به په یو مرکه کې وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسجرګه کې دومره کسان تاسو په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او د انتخاباتو ته ځي اعتبار ورنه کړي.
په نورو راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل نوی راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بیا هم بمباري کړې ده، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې.
بل شفاف پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفار پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو اجزیه په شادت ورسولت.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نظر پښتنو لمخې بهاریاتیا جناتا ګوند د هند په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره نن یو پلاوی وټاکل شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادۍ راډیو ته ویل چې ټاکل شوی موظف پلاوی به د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبه ورځې د رایو بهیر وګوري او خپل څېړنې به وروسته عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د ریاست پر اتساوکۍ له رامنځته شوې شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د دغه شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی رسنیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې له غړو 15 نفري پلاوی ټاکل شوی تر اتسو د دغه جرګې په آرشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري.
دغه ډېر بد حرکت دی، ډېر مضر حرکت دی. د دې مخنیوي لپاره پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای در طول یو دبر سخت جدا کی او تالار تراش او تالار تخفل راپور ورکی او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
د رواني ونې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسیدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګډون کړي، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو په دې پریکړه اعتراض وکړ. دوی وایي 133 رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل رحمان همدرد رسنیو ته وویل ټاکل شوی پلاوی د پریکړې حق نه لري، یوازې په آرشیف کې د ښاغلي رحماني رائے سیړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي، قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د ولسی جرګې غړي د نن ورځې د ټاکل شوي پلاوی د شمیر په اړه یو خوله نه دي. د جرګې غړي میر حیدر افضلی بیا د پلاوی د غړو شمیر وویشتنه، خو دا ویل چې د پلاوی لپاره 19 نوي او 10 د پخوانی پلاوی غړي وټاکل شول. خاغلی افضلی د پلاوی د کارونو په اړه وویل
بالای ته موضوع کار وکړن، یک رائے کې از رحمانی صاحب است
دی وایي دغه پلاوی به په دوو موضوعاتو کار کوي. اول د خاغلی رحمانی هغه رائے چې د مجلس د سرپرست رئیس لوري باطل اعلان شوی پارشیف کې اتسیړي، که باطل یا هم سمي دا به ځانګړي کوي. دوهم دا چې د نصاب پاړه چې یو شمیر وکیل صاحبان وایي 220 وختنه او د کورنۍ دندو د اصول لمخې 50 جمع یو 143 رای کیږي هم وڅېړي. تیر ورځ هم د دغه شخړې د حل په خاطر 15 نفری پلاوی ټاکل شوی. خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکل شوی پلاوی خبرو نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی لغوه شوی دی. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي.
و امر دل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره یو پلاوی ته دند سپارل شوې. د دې لنجې د حقوقي اړخونو په اړه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن وپوښت. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې د اساسي دندو د هغې لایحې د تفسیر په اړه خپل نظر وړاندې کړ چې نتیجه یې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لنجمنه شوه.
د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړل، د هغو ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب کوم لازم حق یعنی 50 جمع یو اکثریت تکمیل کړي، هیڅ کاندید په دې ونه توانېده چې وشي کولی هغه رای خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان شوه د ولسی جرګې د موقت رئیس له خوا نه په لومړی شیبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شول، بس وروسته بیا فکر نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه نه متاسفانه ډېر حقوقي زاوینه نه وه.
بله هورمان صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو اویایمه ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمع یو او که دی ورکړل شوی رایو 50 جمع یو
کله چې دی ولسی جرګې غړی دی ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست دی او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بلل کیږي او د دې حضور د هغه د لازم رایو حد دی هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي، نه د صندوق کې د ټول څو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې به هیڅ قاندي طرفداري ونه کړي او خپل رای ممتنع توګه باندې وکړي، نو ممکن دا د کسانو په جرګه کې دوی حاضر وي.
یعنی تاسو وایئ چې رای نه ورکول هم د ممتنع رای په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک دی د رای پاڼه اخلي او صندوق کې سپینه اچي یا مثلا خرابوي، ډېر لوی احتمال هم دا دی چې د درې کسانو اعتراض په دې حد کې و چې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس تاسو په نظر دا مسله څنګه حل کیدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضر غړو په اکثریت باندې کیږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دو تاوالم مغا موضوع بیاید که مستاس مخی دی داخلی وظایف دی اصول دی اشاره بکرده دی اساسی قانون حکم دیر واضح دی دی اساسی قانون حکم داده دی دی حاضر و غیر و اکثریت تا دی اساس من چرا دی ایس کندید و نسو کوله دی اکثریت رای دست راوری بنان پا دی انتخابات و نتیجه جوله نسوله پیچی دی غیر پا تفسیر و دی غیر پا تطبیق که کمستون دی کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل سي او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږدنه سي زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي بل لار مستقبل دی چې له سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ وس دا رئیس کچې دې رحم سی او بیا دې ول سي دې دې غوندو په اداره کولو په رهبرۍ کې بدایل ستونزو سره مخامخې ان دغه دې جرګې دې مدیریت لپاره مخنه ځان لري چې یو ځای کې کسان نه یوي راس رئیس
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
له ازادي رادیو خبری مجله اوري د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې خلک وژل شوي خو دا ځل قربانیان ملکی وګړي دي د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپل کورنۍ او ټاپيانې د لشکړګه ایمرجنسي روختون تر اوستي دي وایي چې پر کورنوي بهرنۍ ځواکونو هوایي حمله کړې ده په دې اړه تفصیل الیاس دایره کوي
د لشکړګه شهر د ایمرجنسي روختون مخې ته یو شمېر کسان د خپل کورنۍ او ټاپيانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دی وایي تېر شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته څیرمه چاپه وهلې ده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې یې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی
زما نوم جانان دی د چاپې په حالت کې نو بره خو وخت ډېر تېر شوی لږ تېر شوی بله چاپه په پورته کېدو وه چې طالبان ټکان پر وکړل په ټکان په حالت کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول ټکان هم لرو وس الان زموږ خپله کور ده دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم
نوم یې محمد ابراهیم دی دغه سهار مهال چې اوس نت مې چې زما مسجد ته د خوشیان په کټ سربېره پراته وه بله تیاري چې په مرخه تاکي په یوه سرای کې ومرسي په شعرا دی زما په سرای کې ومرسي
تر اوسه لشکرګه ایمرجنسي روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده که څه هم چارواکي درې تنه شي خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېر شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبل لیدلې ده د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینجر محمد ساوایي وړ مشپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلایګاس په نوم کلی کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپیا او هوایي بمبار لامل د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بختول مړاو جوړ شول
وړ مشپه واجرې ده لشان مې لو کا چې لږ کو سامان ته ایرل بمبارې باندې وکي چې بمبارې باندې وکي پیدا راځي سول واجرې ده سامان ټک ټک وی وشتل دوه مې راوستلې ده سول راځي چې ځان سول نور هم د ټکور یو کور ته څلور نفر واجب دي نو شي ځان سول د بل کورسه
په دې ورستوي کې د هوایي بمباروي او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماينونو لامل د ملکی کسانو په مرګ جوړل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د هلمند والی وایند عمر ځواک ته دی چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسانو ته مرګ جوړل وشته خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رمسته شوی ده
د کرش کول سوالې په زنبولي استقامت باندې اته نفر ملکی کسان ټپيان سوي دي په پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي هغه روختون ته را انتقال سوي دي د دې کلب باندې فعلاً چرنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي ان شاء الله بیا ستاسو سره معلومات شریک سي
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده چې له دې جملې 116 وژل شوي او 118 نور ټپیان شوي دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس پیغام کې لیکلی دی له حکومت نه غواړو چې په هلمند کې دغه د شپې عملیات بند کړي ځکه چې ټول ملکی وګړي پکې وژل کیږي. حکیم افغان له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلی حکومت باید د دې ړندو بمباریو مخه ونیسي کنه د حکومت او ملت ترمنځ واټن به زیات شي. او عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالۍ څخه لیکلی پنجابیان زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه د توپونو گزارونه کوي زمون کلی د ډیورند کرښې نه 2 کیلومتره لرې پروت دی. مرکزی حکومت دې توجه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د یوناما استازی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل نوی راپور کې ویلي فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یوناما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پر لبسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د یوناما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. دا رپورت ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورت کې یو مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساس یې د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړی شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوی. خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په تیر لمریز کال کې دوی په دې برخه کې له 200 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم می زوی ولاده فساد خو په دولتي ادارو کې در اخر هو تر رسیدلې او د یعنی په هر اداره په هر دولتي بخشه چلاشه نو فساد نه ډیر استفاده کی او هر څوک د دې لپاره کوشش کوي چې اوس د فساد د لاس طرف نه لاس تراوړي او په دولتي په هر اداره کې هر وزارت او هر بخش ته حتی تر ریاست تر عادي ترافیک تر هر څه پوری فساد شمول دی او د ټولو فسادي کې د فساد کې خلل او فساد مختوري دی. حکومت نه خلک هیڅ توقع نه لري، هیڅ او امید نه لري چې حکومت به مختلاړ شي.
زه نویدیم یو تن کابل اوسیدونکی. اداري فساد خو ټول ټول تمالو چې پراخ پیمانه ده په افغانستان کې چې ورسي اول ته د پیسو تقاضا کوي چې کوم وظیفه غواړي یا بل کوم مشکل دي. همدې زموږ خپل ملګری او غوښتل چې یو جواز جوړ کړي تجارتي. همدې د سوداګرۍ چارو ریاست لیلی او صنعت هغه چې ورزي اول ورته خو د پیسو درخواست کې پای او جواز ان شپږ زره افغانۍ هغوی اخلي. خو مطلب چې هغوی ورسره ویلو چې موږ دانه درکو کار ډېر ځنډولی واته تر دې پورې یو وخت کې مجبور شو د شپږ زره افغانۍ دوی ته ورکړي.
نوم می حمید دی د کابل اوسیدون کی د ولسمشر اشرف غنی پراتلو سره کتسم ولسمشر د فساد ور کېدو ډیر وادي کړی وي چون د افغانستان شرایط د تیرو دیارلس کلونو یا د تیری دورې چې د ولسمشر مخکنی ولسمشر کرزی څخه پات دي کم فساد او کم حالت چې پات دي دا غور کېدل په دونه کم وخت کې یعنی اسانه خبره نه ده مشکل ده اما بیا هم د تیری دورې په نسبت باندې د ولسمشر غنی په دوره کې فساد څنګه کم شوی دی موږ ته امیدوارم یو چې ان شاء الله نور به هم د فساد مخ پر ور کېدو کېږي چې سیستم نوې شوی دی حکومت کې اداراتو کې دولتي مامورین تر ډیره پورې نوې شوی دی کم کسان چې په خواو په فساد کې شکیل و هغه تر ډیره پورې یعنی موږ شه مثالونه وینو چې څارنوالۍ ته معرفي شوی دی
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل د ازادي راډیو خبری مجله او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او دای باید له خپل څوکۍ ګوښه شي د دې شورا غړونن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی خو جمهوری ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده
د افغانستان ولسمشری زو ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وای محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړی نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړی نیټه د ملي اوالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري د دغه کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند په دو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړی نیټې شاهدان یو دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي که دوی د جوزا په لومړی نیټه اساسی قانون ته درناوی و نه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي
بحران در کشور میشه
خاغلی اتمر وبل که ولسمشر قانون مات کړیو له دولتي دستګانه کار واخلیو په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړیو همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي په هیواد کې سیاسي بې ثباتي حتمی ده شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدانو چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینۍ مرجع ستره محکمه ده افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ په مکلی د دې خبرونې وروستي راپور ته په هند کې له پارلماني انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې اټکل کوي چې د دې هیواد واکمن ګوند بهاراتیا جنتا تر هغې چې تمه کې د ښه نتیجه ترلاسه کړي له بلې خوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو ائتلافي شریکانو سره د لیدنو کتنو لپاره چمتووالی نیسي
د هندوستان د اوو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کیږي د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوی وو د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدل تر رای ورکولو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بهاراتیا جنتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي د رویټرز خبري اژانس د بهاراتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکارۍ څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړ هغه ستونزې کابو کړي چې هندوستان ورسره دا مهال لاس او ګریبان دي د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې پاتکلی توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200 زرو زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راسي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي د هندستان د اقتصادي وڅارونکو تحقیقي اداره وای په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 1.6 سلنه ته پورته شو چې د 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. د هند اقتصادي وده په اکتوبر او دسمبر کې 6.6 سلنه ته 50 راکمه شو او دا ښکاری چې نور به هم روشي. اقتصاد په هند رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي وای په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمیرو هم خړپړ دی. د رویټرز خبري اژانس وای د هند نوې حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غوري وکړي.
لدې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز تشکر از شما.